صبح به وقت افغانستان است. این مجله خبری پایان یافت. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خلاق لست.
سرغونه منگل تاسو سړی مشه دی ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو که یو بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې تیرش په ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ سخته نښته رامنځته شوې ده چې ویل کېږي په دې نښته کې د افغان سرحدي پولیسو یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پاکستان لور ته هم د څو عسکرو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په دې اړه په راپورونو په راپور سربیره دغه راز په خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د یوې لویې اډې او هوایي ډګر د ویجاړېدو مخه نیولې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی چې په ډنمارک کې دی نن به د دې هیواد سره د اوږدمهاله همکاریو یو سند لاسلیک کړي. خو مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په تفصیل در واورو، سفی الله سنزي ته وار ورکو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی راپورونه وايي تیر شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو سخت نښته کړې چې یو افغان عسکر وژل شوی، درې چپیان دي او د پاکستان لوري ته هم د دوو سرتیرو د ټپي کېدو ادعا شوې. افغان ولسمشر حامد کرزی نن پنجشنبه په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کوي. سپینه مانی وی ولسمشر براک اوباما د ګوانتانامو زندان د تړلو په برخه کې د خپل ژمنې د عملي کېدو لپاره په دې غور کوي چې د دې کار لپاره یو لوړ رتبه ډیپلوماټ ونوموي. او پاکستانی رسنۍ وی هغه هندي سړی چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی په زندان کې د نورو بندیانو لخوا په یو حمله کې د سختو ټپونو له امله مړ شوی دی. په سر کې هم کورنی خبرونه. راپورونه وایي چې تیره شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ سخته نښته شوې چې تر ناوخته پورې دوام کړی دی. له سیمینا د ترلاسه شویو رپورټونو له مخې په دغه نښته کې درنې وسلې هم کارول شوې دي. په دې نښتو کې د افغان سرحدي پولیسو د یو عسکر د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. پاکستاني چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته پر افغان ځواکونو تور ولګاوه چې پرون یې د دوی پر یوې سرحدي پوستې ډزې کړي او لږ تر لږه دوه پاکستاني سرتیري ټپیان کړي دي. افغان چارواکو سیمایزو خلکو لڅمو دی راهیسې پاکستانی پولیساتی تورنول چې د ګشتي په سیمه کې د افغانستان په خوره کې دننه تاسیسات جوړ کړي او په وار واري له پاکستان څخه غوښتي و چې دا تاسیسات دې لری کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن پنجشنبه په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کوي. د ولسمشر حامد کرزی د ویاند ایمل فیضی په خبره دا سند به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ له 2014 کال وروسته د اړیکو څرنګوالی وټاکي. د ستراتیژیکو همکارۍ د سند په اړه چې ټاکل شوی ولسمشر کرزی له ډنمارکي چارواکو سره لاسلیک کړي، د ولسمشر ویاند ایمل فیضی داسې وویل: ولسمشر حامد کرزی به د ډنمارک شاهي هیواد له صدر اعظم سره وګوري او د همدې لیدنې په پای کې به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک شي. د ښاغلي فیضی په وینا تیره شپه ولسمشر کرزی په کوپنهاګن کې له هغو افغانانو سره وکتل چې په ډنمارک کې میشتي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزی فنلند ته تللی و چې هلته هم د فنلندي چارواکو سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کړ. خو افغان ولسمشر چې دا مهال د یو رسمي سفر په ترڅ کې په ډنمارک کې د چهارشنبه په مازیګر د برېټانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرن سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د بلجیم په پایتخت بروسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د درې اړخیزې غونډې او پکې د رامنځته شویو انکشافاتو په باب خبرې وکړې. د بیان د ازادۍ د څارنې یو نړیوال سازمان فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې وایي چې تیر کال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې شوي پرمختګونه د پام وړ وو. د فریډم هاوس د خبرونو مسؤل ډیویج کارین کارلیکر په نړۍ کې د بیان د ازادۍ په اړه د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. نوموړي په دې برخه کې د حکومتي سانسور او د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتۍ کمیدل او د خصوصي خبري رسنیو زیاتې دلیات کړل. دا په داسې حال کې ده چې د فریډم هاوس په دې کلنی راپور کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. بې بیا هم خرغلی د پاکستان دولتي رسنۍ وایي چې هغه هندي سړی چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی او په زندان کې د نورو بندیانو لخوا په یو حمله کې سخت ټپي شوی و مړ شوی دی. سرابجیت سنگ چې 14 کاله د پاکستان په زندان کې دیر کړی و د تیرې جمعې په ورځ د لاهور په یو زندان کې پرې حمله وشوه او روغتون ته ولېږدول شو. د راپورونو له مخې نوموړی پر سر د خښتې د ګزار له امله سخت ټپي شوی و. سنگ په 1990 کال کې د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یو لړ بمي چاودنو کې د لاس لرلو په تور محاکمه او په اعدام محکوم شوی و. په دغو چاودنو کې 14 کسان وژل شوي و. د سنگ کورنۍ ویلي چې هغه بې ګناه و. د هغه د عفوې غوښتنه د پاکستان پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف رد کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما د ګوانتانامو د زندان د تړلو په برخه کې د خپلې ژمنې د عملي کېدو لپاره پر دې غور کوي چې د دې کار لپاره یو لوړ رتبه ډیپلوماټ ونوموي. د امریکا په ګوانتانامو پوځي اډه کې مشکوک بهرني تروریستان ساتل کېږي. د سپینې ماڼۍ ویاند جیکارني د چهارشنبې په ورځ ویل دغه ښځینه یا نارینه استازی به چې ټاکل کېږي په دې اړه چې د ګوانتانامو کوم بندي خپل یا درېیم هېواد ته واستول شي کار او پرېکړه کوي. د ګوانتانامو لپاره د یو استازي څوکۍ د جنوري له میاشتې راهیسې خالي ده. اوباما د تیرې سیشنبې په ورځ د دې زندان د تړلو لپاره چې په اوس وخت کې پکې 168 بندیان ساتل کېږي خپل ژمنه بیا تازه کړه. درې 19 کلن محصلان چې د اپریل په 15 نیټه د امریکا په باسټن کې د شوې بریدونو د عاملینو څخه د یو ټولګیوالو په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. دوه تنه له دوی چې د قزاقستان اتباع دي د چهارشنبې په ورځ د عدالت د ترسره کېدو د اخلالولو په توطعه تورن شول. درېیم کس چې امریکایي د تحقیق کوونکو چارواکو ته د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن شو. دوه قزاقستاني تبع وروسته له هغې متهم شول چې غوښتل یې یو لپټاپ کمپیوټر چې د اساسي تورن جوهر سرنایف سره یې اړه لرله له منځه یوسي. جوهر سرنایف دا مهال په زندان کې دی او ورورې تیموري لنګ چې د باسن په چاودنو کې اصلي تورن و د پولیسو سره په ډزو کې وژل شو. د امریکا متحده ایالات وایي د عراق اوسنی حالات د اندېښنې وړ دی او د هغو ستونزو څرګندوی کوي چې د بغداد حکومت ورسره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال پاتریک وینټریل د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په بغداد او واشنګټن کې امریکایي چارواکي د عراق له مشرانو سره په تماس کې دي څو له هغو سره د هغه سیاسي او فرقي کړکیچ په هوارولو کې مرسته وکړي چې دا مهال په عراق کې لیدل کېږي. د وینټریل په خبره د دې هدف په عراق کې د نور تاوتریخوالي مخنیوي او په سیاسي بهیر کې د بیلابیلو لورو ترمنځ د ګټورو اړیکو پیاوړي کول دي. وینټریل په دې برخه کې په عراق کې د ځینو شویو اقداماتو په اړه خوښي وښوده.
We were encouraged to see again this constructive meeting between senior
the way the Iraq the federal government and the Kurdistan the simaizo government the lord puro charwako termins lidana che da dushambi puro shwa aw haga khabaruna che kurd waziran sabat baghdad ki cabinet astanigi smug la para hatun kidi mug la tholo loro gwaru che da dawal musbat kamuna wakhli aw lo sanay ustun sara pa chataki pa kha aw masirato ga chal nokri pa Iraq ki pa dursay ki da shia aw sunni muslimanano termins firqish khado ki pa lasguno kasan ojal shwidi. او د امریکا متحده ایالاتونو په بولیویا کې د یو ایس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په تړل کې دوه خواشینی څرګنده کړې ده. د بولیویا ولسمشر ایویو مورالیس په دې هیواد کې د امریکا د نړیوالو پراختیايي مرستو د ادارې پر کار بندیز لګولې. مورالیس د مې د لومړۍ نیټې په اړه په وینا کې ویل د یو ایس ایډ پر کاري ځکه بندیز ولګو چې د په وینا سیاسي اهداف یې لرل نه ټولنیز. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال پاتریک وینټریل د بولیویا د ولسمشر د څرګندونه رد کړې.
The US government does deeply regret the Bolivian government's decision to
America the متحده ایالاتونو حکومت د بولیویا د حکومت پر هغه پریکړه خوښنه لري چې د امریکا نړیواله پراختی ادارې لخپل هیوا څخه وستله. په دې برخه کې د بولیویا د حکومت په بنسټه تورونه ردو. په بولیویا کې د یو ایس ایډ هدف له 1963 میلادي کال راهیسې دا و چې د دې هیوا د حکومت سره مرسته وکړي سو د عادي خلکو ژوند بهتر شي. دا په نړۍ کې د یو ایس ایډ کارونو باندې تازه گزار دي. تر دې مخکې د اکتوبر په میاشت کې روسیې په خپل هیوا کې د دې ادارې فعالیت بند کړی و. لسپی ولستان زمانه نه چي دي افغانستان او نړۍ دي سات مهم خبرونه وړاندې کړل. خبرونه د غرض ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې اوري چې تیر شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته کې د افغان سرحدي پولیسو یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. افغان ولسمشر حامد کرزی بنن په ډنمارک کې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی. افغان چارواکي وایي چې په پکتیکا کې د امریکایي پوځیانو د یوې لویې اډې او هوایي ډګر د ویجاړېدو مخه نیولې ده.
په پخا او اساسي ډول ډېر ودانۍ دي رنوې ده او د رنوې نه څو د نظامی او برخې لپاره د عبادت کې کېدای شي.
پرون د کارګرانو نړیوال ورځ په کابل کې ولمانځل شو. خلک څه وایي؟
په حلالو کې چرګ نه لرم، په حرامو کې سپای. کارګران ټول د پل خشتیو د دې د سیند په غاړو کې پوډرس کې.
د عامې روغتیا وزارت بیا د قابلو د نړیوالې ورځ د لمانځلو په غونډه کې لرې پرتو سیمو ته د قابلو د روزنو د یو نوي پروګرام خبر ورکړ. په پاکستان کې هغه هندي بندي مړ شو چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی او څو ورځې وړاندې په زندان کې د بندیانو په حمله کې سخت ټپي شوی و. نن د مئی د میاشتې دویمه نېټه ده چې د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو له دویمې کلیزې سره برابره ده. آیا د اسامه له وژل کېدو وروسته د دې شبکې فعالیتونه په افغانستان او سیمه کې کم شوي؟
د اسامه وژل د افغانستان او د دنیا لپاره څه لاسته راوړنه نه درلوده. لاسته راوړنه په هغه وخت کې درلوده چې دوی باید دا تعقیب کړی وای چې اسامه څنګه په پاکستان کې اوسېدی.
د خبرونه په دوه مني مې کې د پټې خولې فریاد له خلکو سره د تاریخوالي ځانګړو پروګرامونو نه ویلړی اوري.
هغه تاریخوالي سي اوسته په وسنۍ بڼه مخکې دا شاین نو مخکې د خزي لالول نو چا دې د خزي پزه پرې کړی، چا دې د خزي ژبه پرې کړی.
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، تیره شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ سخته نښته شوې چې ویل کېږي تر ناوخته دوام وکړ او پکې درنې وسلې هم کارول شوې. په دې نښتو کې د یو افغان سرحدي پولیسو د یو عسکر د وژل کېدو ویل شوې دي. شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون په لیکه دی له جلال آباد. شینواری صاحب، خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. څه نوي معلومات مو د دې نښتې په باب راټول کړي دي؟
ډېر زیاتمن نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، تېر ماښام نا وخته څو شېبې وړاندې موږ د ننګرهار ولایت والي وین احمد جاب درزي سره خبرې په دې اړه وکړې. هغوی د خبرو له مخې تېر ماښام نا وخته پاکستاني ځواکونو د ګوشتې ولسوالۍ باندې لومړی هغوی انداز کړی دی، وروسته افغان ځواکونو متقابلې ډزې کړې دي چې دغه ډزې بیا په نښته باندې بدل شوي دي. دوه طرفه نښته پیل شوې ده چې دغه نښتې تر شپې درې بجو پورې دوام درلود.
بلې، شنوار صاحب، دا په هغه سیمه کې ده چې د پاکستان خپل امنیتي پوسټه ویل کېږي چې رامخې کړې ده او دلته یوه دروازه جوړه کړې ده. دغه د سرحدي دروازې په باب څه ویل کېږي چې آیا دا اوس نړیدلې کنه نه نړیدلې؟
بلې، د سیمې خلکو سره چې موږ اړیکه ونیوله، هغوی د خبرو له مخې دغه لومړی څه دی او د ولایت مقام هم دا خبره قید کړې ده چې د نښتې په لومړۍ سر کې افغان ځواکونه مخکې ورغلي دي، هغه دروازې هم له منځه وړي ده او تاسیسات یې هم ړنګ کړي دي. وروسته چې دی د جګړه کې درې بجې پاتې رسېده، دواړو غاړو ته چې دی امنیتي ځواکونه په خپلو پوستو او سنګرونو کې بیا پر ځای دي. خو د سیمې د معلوماتو له مخې چې اوسېدونکو مو سره اړیکه کړې ده، یو تن سرحدي پولیس ته کې وزیر شوی.
بله، چارواکو څه ونه ویل چې پرون د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي په کابل کې په خبری کانفرنس کې وویل چې پاوز چمتو دی چې ورته که امر وشي دغه د ګوشتې په ولسوالۍ کې د پاکستان سرحدي دروازه بل لري کړي. څه نه ویل کېږي چې آیا د افغانستان امنیتي ځواکونو سرحدي ځواکونو ته امر شوی و چې د دې کار لپاره د دې دروازې د لري کېدو لپاره اقدام وکړي چې وروسته نښته رامنځته شوی او که کومه بله مسله؟
د دې وړاندې چې دی څو وارې افغان چارواکو دا خبره کړې ده چې دوی دغه توانایي لري چې هلته چې سوال نښتې وکړي یا ډزې وکړي، خو دوی غواړي چې د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې دغه ستونزې هوارې کړي. خو دا چې دغه تېره شپې نښته کې دوی ته امر شوی که څنګه، خو دغه خبره خپلو چارواکو نه ده تایید کړې تر اوسه پورې. ولې د والي ویان یوازې دومره وویل چې لومړی هغې غاړې نه د افغانستان په خاوره باندې اندښتونه شوي دي، وروسته دوی متقابلې ډزې کړې چې دغه ډزې بیا په نښته باندې بدلې شوي دي چې بیا سوال نښتې ته شپې درې بجو پورې دوام وکړه.
بله، شما مو شنوارې له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وا موردل چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته شوې او ویل کېږي په دې نښتو کې د افغان پولیسو یو عسکر وژل شوی. له بلې خوا بیا د خیبر پښتونخوا ایالتي ولړپوړي امنیتي چارواکي چې نومې نه دی ښودل شوی، د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د افغان ملي اردو سرتېرو د شپې د لسو بجو په شاوخوا کې د مومندو ایجنسۍ کې د دوی پر پوستو ډزې پیل کړې چې د ډزو تبادلې څو ساعته دوام وکړ. دې چارواکي ویلي چې پر پوستي په شوي بریټ کې دوی یو سرتیر دې ته اړ شول چې په ځوابي دازو بیرته امپایل وکړي. د دې امنیتي چارواکي په وینا په دې بریټ کې دوی دوه سرتیري ټاپیان شوي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږد مهاله همکاري او سند لاسلیک کوي. اروپا ته د دې سفر په ترڅ کې ولسمشر حامد کرزی هلسنګي ته هم تللی و او هلته له فنلندي چارواکو سره د اوږد مهاله همکاري او دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې چې جزئیات یې اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی نن په کوپنهاګن کې د ډنمارک له صدر اعظم او نورو چارواکو سره ګوري او ورپسې د افغانستان او ډنمارک ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو موافقه لاسلیک کوي. ډنمارک له 1922 کال راهیسې له افغانستان سره روابط لري او په دې موده کې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرستې کړې. دا ولسمشر حامد کرزی ویان دی مل فیضی په وینا په تیرو لسو کلونو کې د ډنمارک حکومت له افغانستان سره له 600 میلیونه یورو څخه زیاته مرسته کړې. د نوموړي په وینا د امرستي په پرمختیايي پوهنې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د حکومتدارۍ د پیاوړتیا په برخو کې لګیدل دي. د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه چې ټاکل شوی د ولسمشر کرزی به د ډنمارکي چارواکو سره لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان دی مل فیضی ویل ایمل فیضی وایي دا سند چې ټاکل شوی دا لاسلیک شي او دا سند دی چې پر بنسټ به یې دواړه هیوادونه افغانستان او ډنمارک له 2014 میلادي کال وروسته د خپلو اړیکو څرنګوالی ټاکي. دا همدې سند پر بنسټ به ډنمارک په بیلابیلو ساحو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په دې کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او پیاوړي کول هم شامل دي. تیره شپه ولسمشر کرزی په کوپنهاګن کې له افغانانو سره وکتل چې په ډنمارک کې اوسیږي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزی فنلند ته تللی و چې هلته یې د فنلندي چارواکو سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کړ. ایمل فیضی د فنلند سره د لاسلیک شوي سند په اړه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی فیضی وایي هغه سند چې د فنلند له هیواد سره لاسلیک شوی هغه له 2014 میلادي کال څخه تر 2018 کال پورې دی چې په دې کلونو کې به د فنلند هیواد د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا، جرمني، فرانسې، هند، ناروی او فنلند سره د اوږدمهالو همکاریو سندونه لاسلیک کړي. خو د اوږدمهالو امنیتي همکاریو د سند په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې لا هم روانې دي او تمه ده چې د دې خبرو اترو څلورم پړاو به هم زر تر زره پیل شي.
حقیقت څه دی؟
افغانستان
ولسی جرګه کې د کوچیانو له استازي مولوی ترخیل محمدی سره خبرې کړې. دغه پروګرام هر اونۍ د چهارشنبه ورځې د 2 بجو په خبرونه او تکرار یې د پنځشنبه ورځې د 10 بجو په خبرونه کې.
دا پروګرام زموږ په بل پښتو خبرونه کې اوریدلای شي. افغان چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د یوې لوی اډیا او هوایي ډګر د ویجاړېدو مخه نیولې ده. ټاکل شوی و چې امریکایي پوځیان له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو په لړ کې د شرنې هوایي ډګر او تاسیسات وران کړي، خو له امریکایي قومندانانو سره د افغان پلاوي له خبرو وروسته د دې اډې د ورانولو کار ودرول شو. اسمت سروان په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي امریکایي پوځیانو د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې خپل اډه او هوایي ډګر تقریبا ویجاړ کړی دي، افغان چارواکي وایي چې امریکایي پوځیانو ورسره موافقه کړې چې اډه او هوایي ډګر به روغ او سلامت ورسپاري. ګارډین بریتانوي ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې یوې امریکایي ډلې د هغې اډې چې باور کېږي د افغانستان د امنیت لپاره مهمه ده یوه برخه ویجاړه کړې ده. امریکایي چارواکو په خواله ویلي و چې له افغانستان د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته به هغه اډیا او پوځي مرکزونه ویجاړ کړي چې فکر کوي د افغانستان امنیتي ځواکونه یې ساتلی نشي او یا یې ساتنه زیات لګښت اړتیا لري. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې امریکایي پوځیانو په شرنه کې د عملیاتي مرکز 8% ورانه کړې ده. خو د پکتیکا د والی ویندوی مخلص افغان وی چې د افغان چارواکو او امریکایي پوځي قمندانانو ترمنځ په دې اړه موافقه شوې چې له پکتیکا څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به ټولې اډې او مرکزونه روغ رمټ د افغانستان دولت ته سپاري. مخلص افغان وی چې د تیر حمل په لسمه نیټه د افغانستان د امنیتي چارو د لیږد کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی په شرنه کې د امریکایي پوځیانو اډه له نږدې وکتل او افغانستان ته د هغې د انتقال په اړه خبرې وکړې.
د دې ترمن دا موافقه وشوه چې د دې اډینه به حساب ځواکونه ګټه پورته کوي تر هغه وخته پورې چې دوی همدغه اډه کې وي، له هغې وروسته به دغه په بشپړ ډول افغان لوري ته سپاري او هغه افغان امنیتي ځواکونه به د دې اډې ساتنه کوي او په زمین کې به د دې تاسیساتو نه افغان امنیتي ځواکونه استفاده کوي.
ښاغلی افغان همداراز وویل چې په شرنه کې امریکایي پوځیانو په خپل اډه کې ډېر تاسیسات جوړ کړي او له دې ځایه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به له هوایي ډګره ملکي استفاده کیږي.
په پخه او اساسي ډول ډېر ودانۍ دي، رنوی ده او د هغې رنوی نه مونږ کولی شو د نظامي او برخې لپاره ترانسپورټیشن یا د هوا له لارې به
ګارډین رسپانی هم لیکلی وروسته له دې چې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ پلاوی د شرنې اډې ته سفر وکړ، د امریکا لوجستیکي ډلې د هوایي ډګر او د اډې د تاسیساتو د ورانولو کار وځنډاو. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو یو استازی نادر خان کټوازی وایي چې پی آر ټی یا په پکتیکا کې د امریکا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې ډله به اډه د اکتوبر په میاشت کې خالي او چارې به یې افغانانو ته وسپاري. خو ښاغلی کټوازی وایي چې د ډیورن په کرښه به څو اډې له هغو څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په مهال ویجاړې شي.
هغه قرارګاه خالی کوي او قرارګاه چې خالی کوي هغه دوی نو چې دغه چې پرېږدي نو هغه به تقریبوي. تر اوسه پورې لا مکمله نه ده کړې، مګر هغې نو قرارګاه د تقریبولو خبرونه دي او د هغه په دې ډول باندې دوی په لواړه کښې یو نیم څه پوځونه درلود. هغه هم د پاکستان او د افغانستان په سرحد کښې د دې ډیورن په پوله باندې پرته ده. هغه د په لواړه کښې هم دوی هغه یو څه سیمه درلود، هغه دوی هغه تقریبوله.
د افغانستان د امنیتي لیږد کمیسیون د مشر اشرف غنی احمدزی په وینا ناټو وایي چې ځینې لوی اډې باید وران کړي، ځکه چې د اټکل له مخې د هغو ساتنه د کال 2.5 میلیون ډالر مصرف ته اړتیا لري. د افغانستان د تندر قلی اردو قمندان جنرال محمد شریف یفتلی وایي د شرنې هوایي ډګر چې له وزیرستان سره یوازې 24 کیلومتره واټن کې پرته ده ستراتیژیک اهمیت لري. د د په وینا هلته هر ورځ الوتکې کښېناستلی شي. دا هوایي ډګر ډېر مدرن وسایل لري او د افغانستان حکومت دغو وسایلو ته اړتیا لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 93.5 هم اورېدل کېدی شي. پرون د مۍ لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ وه چې په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. په کابل کې د صنفي اتحادیې د مرکزي شورا لخوا په جوړې شوې غونډه کې د غونډې ګډونوالو وویل چې کارګران تر اوسه له ډېرو اقتصادي او د کار د نشتوالي له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
سکل بیا هم د کارګرو د پیوستون د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې کارګرانو په هیواد کې د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایتونه وکړل. دوی ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې هیواد سره له تیرو 12 کلونو راهیسې نړیوالې ټولنې ډېرې مالي مرستې وکړې، خو د دوی ژوند ته پکې پاملرنه ونه شوه. دوی ویل سره له دې چې د کار کولو توان او وړتیا لري خو کار نه مومي. دو تنو خپلې ستونزې داسې بیان کړې.
نوم یې نجیم الله ماما. په حلالو کې چرګ نه لرم، په حرامو کې سپای. کارګران ټول د پل خشتیو د سیند په غاړو کې پوډرس کې بېدغه کارګران غرق دي. د کارګرانو آواز باید دولت واوري، د کارګرانو آواز باید پارلمان واوري. د افغانستان په نوم که هغه پیسې کومکونه راغلي هغه د تیارې د پاسه داسې پاش کړي وای، په هر نفر یو څه پیسې رسېدې، هماغه پیسې هم ورکې شوې، کار هم ورک شو.
نوم مې نورالله. په افغانستان کې خو د کارګر لپاره هېڅ په چوکونو کې ولاړ دي، بیکاریان بیخي د حد زیات دي. داسې خلک شته چې په هفته کې به هم کارونه کوي.
په همدې ورځ د مشرانو جرګې د بحث موضوع هم په هیواد کې د کارګرو د وزګارتیا او د دوی د اقتصادي ستونزو موضوع وه. د مشرانو جرګې غړي نجیبه حسیني وویل په هیواد کې د کار نشتوالی د دې سبب شوی چې ګڼ شمیر ځوانان ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړي او یا د اقتصادي ستونزو له کړاوه په مخدرو موادو روږدې شي.
بیکاری د دې لامل شوی چې ځوانان په مخدرو موادو روږدې شي. همدا بیکاری لامل شوی چې دوی د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. له بده مرغه حکومت په تیرو 11 کلونو کې د کارګرو لپاره یو مشخصه پالیسي چې په هیواد کې د وزګارتیا کچه کمه کړي جوړه نه کړه.
د افغانستان د صنفي اتحادیې د مرکزي شورا مسؤلینو د کارګر د ورځې د نمانځلو په غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د تولیدي فابریکو په جوړولو او کرنیزو پروژو په پیلولو سره دی د هیواد کارګرو ته د کار زمینې برابرې کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د حکومت څو سکتوري وزارتونو ګډې هڅې پیل کړي چې د هیواد کارګرو ته په هیواد کې دننه یا بهر د کار اسانتیاوې برابرې کړي. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد وویل
کار او ټولنیزو چارو وزارت د سکتوري وزارتونو سره یو ملي برنامه په ګډه شروع کړې چې دا برنامه د ملي د کار په اساس د فرمان د جلطمه رئیس جمهور جوړه شوې ده. نو په دې کې ټول هغه اړوند وزارتونه چې ډېرې زمينه د اشتغال برابرۍ دا په دې ملي برنامه کې موږ سره شریک دي. دوی به د خپلې پروژې پیاده کوي او چې کله پیاده شوي نو زه دا باور لرم چې دغه کچه چې اوس د بیکاری لري دا به راټیټه شي.
افغانستان له اویایې ملسیز مخکې د غوري سیمنټو جنگلک ګلبهار نساجی په جلال آباد کې د شکرو د جوړولو، زیتونو او داسې نورو تولیداتو او محصولاتو فابریکې درلودې. ټولې فعال او په زرګونو کارګر پکې په کار بوخت وو، خو د کورنیو جنگونو په موده کې دا فابریکې ویجاړې او کارګر وزګار پاتې شول. افغان کارګر دا هم وایي حکومت په څه باندې 11 کلونو کې نه یوازې دا چې نوې فابریکې جوړې نه کړې، بلکې اکثر ویجاړې فابریکې یې هم ترمیم نشوې کړای.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا پرون د قابلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې لرې پرتو سیمو ته د قابلو د روزلو د یو نوي پروګرام خبر ورکړل. په اړه نور حال له کابل د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې په راکمېدو کې د قابله رول مهم بولي او وایي چې باید په روغتیایي څانګو کې د قابله شمیر زیات شي. د دې وزارت چارواکي وایي د مور او ماشوم د ډېرې مړینې یو علت دا دی چې 50% میندې په تیره په ولایتونو کې د زیږون پر مهال قابلو ته لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل د چهارشنبه په ورځ د قابلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل چې د مور او ماشوم د مړینې د راکمولو لپاره استراتیژي جوړه کړې ده.
اول ازدیاد پوشش ولادت ها توسط افراد مسلکی قابله ها
په لومړي سر کې د مسلکی او ماهر کسانو تر نظر لاندې ولادتونه چې په دې کې قابله هم شامل دي، دوهم په کلیو او بانډو کې د ولادي سامان آلاتو زیاتوالی، په دریم قدم کې د هغو سامانونو او وسایلو زیاتوالی چې د ولادتونو ترمنځ فاصله رامنځته کوي، چې دا ټول په خپل وار د مور او ماشوم د مړینې پر راکمولو کې مرسته کوي.
د عامې روغتیا وزیر وویل چې اوس مهال په کابل او ولایتونو کې نږدې 3.5 زره قابلي په روغتیایي مرکزونو کې په دندو بوخت دي او یا 2000-3000 نورو قابلو ته هم اړتیا لري. میرمن دلیل زیاته کړه چې د قابلو د زیاتولو لپاره 9 انسټیټیوټونه او 40 د قابلو د روزنې ښوونځي جوړ کړي دي چې دا مهال په کې نږدې 200 ښځې د قابلګۍ په څانګو کې په زده کړو بوخت دي. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې برخه کې کوښښونه دوام لري او هیله ده چې د ولایتونو د ستونزو د حل په هدف په کافي شمیر کې قابلیت په دندو وګماري. خو یو شمیر قابلیت وایي چې دوی په خپلو کاري برخو کې له یو لړ ستونزو سره مخ دي. هیلې غرشین هم د قابلیت دنده ترسره کوي. هغه وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ناامنۍ او د درملو او تنخواو کموالی د قابلو لپاره اصلي ستونزې دي.
و مشکلاتی که ما داریم مثلا نرسیدن مواد طبی په وخت زمانه.
هغه ستونزې چې موږ یې لرو په خپل وخت کې د طبی موادو نه رسیدل دی. څنګه چې قابلیت په لرو پرتو سیمو کې کار کوي، د بیلګې په توګه د سمنګان په خورم سربان ولسوالۍ کې چې زه خپل حالت تللی وم، هلته په یو کلینیک یوې قابلې کار کاوه. یوه بله ستونزه هغه دا چې په خپل وخت ورته ماشونه نه ورکول کېدل، بل دا چې هغه مواد چې یوه قابله ورته اړتیا لري په کلینیک کې نه و. او بل تر ټولو مهمه خبره دا چې په هیواد کې د امنیت نشټوالی هم ستونزه ده.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې بېسوادي، بېوزلي، پرله پسې ولادتونه، روغتیایي مرکزونو ته د کورنیو کم ورتګ او ځینې فرهنګي مسایل د دې سبب شوي چې د افغان ښځو په ژوندانه کې ډېر پرمختګ او ښه والی رانشي. په عین حال کې یاد وزارت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د هیواد په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه فعال کړي تر څو کورنۍ د خپلو روغتیایي ستونزو پر مهال هلته مراجعه وکړي. خو د لرو پرتو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د عامې روغتیا پر وزارت انتقادونه کوي چې په سیمو کې روغتیایي کلینیکونه او کافي ډاکټران نشته او د خپلو روغتیایي ستونزو د حل په مقصد په ساعتونو ساعتونو مزلونه کوي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د سهار ات نیمې بجې دي. صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ سخته نښته شوې چې یو افغان عسکر پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. پاکستاني لوري پرون د خپلو دوو سرتیرو ژوبلیدل منلي. افغان ولسمشر حامد کرزی به نن له ډنمارک سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کړي. ښاغلي کرزی اروپا ته په دې سفر کې له فنلند هیواد سره هم یاد سند لاسلیک کړي. پاکستانی دولتي رسنیو ویلو په اعدام باندې محکوم هندي زندانی د سختو ټپونو له امله ساور کړي. سرابجیت سنگ تر مرګه پورې شپاړس کاله بند تیر کړی او خطیره اونې د نورو بندیانو لخوا سخت وهل شوی و. سپینه مانی وی ولسمشر اوباما د ګوانتینامو زندان د تړلو په برخه کې د خپلې ژمنې د عملي کېدو لپاره پر دې غور کوي چې د دې کار لپاره یو لوړ رتبه ډیپلومات په کار وګماري.
ازادي رادیو اوري وړاندې د پټي خولې فریاد لخل سره د تاریخوالي د ځانګړو پروګرامونو د نوې لړۍ یو البته لومړی برخه در اورو. دغه راز د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو دوه کاله پوره شول. اسامه بن لادن دوه کاله مخکې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. آیا د اسامه له وژل کېدو وروسته د دې شبکې فعالیتونه په افغانستان او سیمه کې کم شوي؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. خو اوس به پاکستان ته ولاړ شو. په پاکستان کې هغه هندي بندي چې شپاړس کاله د پاکستان په زندان کې تیر کړی وو او د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی وو، په زندان کې د یو شمېر نورو بندیانو لخوا وهل ټکول شوی وو او په زندان کې مړ شو. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجبور رحمان انکار پر راپور کې اوري.
د لاهور جنا روغتون ډاکټران وایي هغه هندي تبا چې څو ورځې وړاندې په یوه زندان کې د څو نورو زندانیانو په حمله کې سخت ټپي شوی و بېګامه خوستن ومړ. پر سربجیت سنگ چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور بندي او د مرګ په سزا محکوم شوی و تیره جمعه د لاهور په کوټ لکپت زندان کې د څو پاکستانی زندانیانو لخوا حمله وشو او سخت ټپي کړ. دولتي تلویزیون د ډاکټرانو له قوله خبر ورکړی چې نوموړی لومړی سره په کوما حالت کې و او تر وروستۍ شېبې مصنوعي تنفس ورکول کېده. د زندانونو یو مشر فاروق نذیر رسنیو ته ویلي چې دوه تنو بندیانو د تیرې جمعې پر ورځ په کوټ لکپت زندان کې پر سربجیت سنگ د خښتو او چاقوانو حمله کړې او هغه یې پر سر ژامو او سینه وهلی و. پاکستانی رسنیو پرون سهار د جنا روغتون د ډاکټرانو له قوله خبر ورکړی و چې د سربجیت سنگ وضع خرابه ده. وړمه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې پر سربجیت سنگ تر حملې وروسته د هغه د درملنې لپاره عاجل اقدامات کړي. په پاکستان کې د هند سفارت کارکونکو ته له هغه سره د لیدو اجازه ورکړې او د هغه کورنۍ غړي کولای شي چې په روغتون کې ورسره پاتې شي. د یک شنبې په ورځ د هغه د کورنۍ غړي چې میرمن او لوڼې یې پکې شاملې وې لاهور ته ورغلې او په روغتون کې د بیهوش سربجیت سنگ وضعیت معلوم کړ. ځینې رسنیو د ډاکټرانو له قوله ویلي چې د سربجیت سنگ مغزو سخته ضربه خوړلې وه او د رغېدو امکانات یې د نشت برابر وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون پر سربجیت سنگ د حمله شدید غندنه کړې او د پنجاب پر صوبایي حکومت یې غږ کړی چې په دې اړه جدي څېړنه وکړي. د بشري حقوقو د ادارې ویلي چې پر سربجیت سنگ حمله دا څرګندوي چې په پاکستان کې د نورو پر وړاندې د زغم حد څومره کم دی. د بشري حقوقو یو شمېر ادارو ویلي چې د سربجیت سنگ سیاسي اهمیت ته په پام باید د هغه د خوندیتوب لپاره ځانګړي ترتیبات نیول شوي وای. بلخ امنیتی مقامات وایي د حمله پاړې چېړنې پیل کړې خو وایي چې دواړه حمله کوونکي لا لوړاندې د مرګ په سزا محکوم شوی دي. سربجیت سنگ پر 1990 میلادي کال په لاهور او فیصل آباد کې له 214 سره د ارتباط په تور د واهګه په سرحدي پوله نیول شوی و. په دغه 14 کې 14 تنه وژل شوی و. هغه پر 1991 میلادي کال د پاکستان د سترې محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. جمهوری ریاست د هغه د بخښنې غوښتنه رد کړې او له تیرو 22 کالو راهیسې د سزا یا بخښنې لپاره منتظر و.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د پروګرام په بل پښتو خبرونه کې چې په لسو بجو پیلېږي اوري. د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ د څاري او سازمان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې د پام وړ پرمختګ لیدل کېږي، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونو له دې ډلې ایران او پاکستان بیا د رسنیو د ازادۍ له پلوه په بد وضعیت کې ښودل شوي دي. نور جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
د فریډم هاوس په نوم د رسنیو د ازادۍ یو ملاتړي سازمان په خپل کلنی راپور کې چې د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې خپور شو ویلي، په تیر یو کال کې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرمختګونه لیدل کېږي چې تر ډیره په منځني ختیځ کې د بدلونونو او په عربي هیوادونو کې د نظامونو له بدلیدو سره تړلي دي. د فریډم هاوس د خبرونو مسؤل کارن دویچ کارلیکر د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل، په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې شوی پرمختګونه د پام وړ وو. افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې د پام وړ یو پرمختګ ښیي. له برما پرته افغانستان یوازینی آسیایي هیواد دی چې په دې اندازه پرمختګ ښیي. موږ په 2012 کال کې په افغانستان کې د پرمختګ څرګندونکي څو مثبت معیارونه کتلی شو. له دې جملې څخه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی کمیدل، د خصوصي خبري شبکو زیاتیدل چې کولی شي په آزاده توګه د حکومت او نورو سیاسي لورو پر کړنو انتقاد وکړي، همدارنګه د رسمي سانسور او د خبریالانو د قانوني تعقیب کمیدل یادول شو. له همدې کبله کولی شو وایي چې افغانستان په مثبت خوا روان دی او د رسنیو د ازادۍ له پلوه په تیر کال کې یو بریالی هیواد و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان په اړه بیا د بیان د ازادۍ د ملاتړ سازمان ښه نظر نه لري. د میرمن کارلیکر په وینا ایران په دې راپور کې د بیان د ازادۍ په برخه کې له بدو څخه د بدترو هیوادونو په ډله کې دی او د رسنیو د ازادۍ په لیست کې له آخري خوا څخه اتم هیواد دی. د فریډم هاوس راپور وایي په ایران کې د رسنیو په ازادۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او پر ژورنالیستانو له بېلابېلو اړخونو څخه فشار د پخوا په شان دوام لري. د میرمن کارلیکر په وینا پاکستان د رسنیو د ازادۍ په برخه کې له ایران څخه په خه کټګوري کې دی. نوموړي دې ډلې ته د هغو هیوادونو ډله وویل چې رسنۍ پکې غیر آزاد دي. نوموړي وایي په پاکستان کې د خبریالانو په وړاندې زور زیاتی دوام لري او د عاملینو په وړاندې قانوني چلند نه کیږي. د ازبکستان، کیوبا او بلاروس یادونه هم په هغه ډله کې شوې ده چې ایران پکې دی، خو د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونه لکه قرغیزستان او قزاقستان بیا د رسنیو د ازادۍ له پلوه نسبتا ښه ښودل شوي. د فریډم هاوس په کلنی راپور کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د رسنیو د ازادۍ وضعیت څېړل شوی او روسیه هم په هغه هیوادونو کې یاده شوې چې د بیان ازادي پکې په بد وضعیت کې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
امید کافسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه لیکي، له کرزي صاحب نه دا غوښتنه کوي چې پاکستان چې زموږ د هیواد حریم نیولی دی ولې په وړاندې اقدام نه کوي؟ که دوی دا کار نشي کولی نو موږ ته لار راکړي چې د خپل هیواد دفاع په خپله وکړو. بریال سلیمان خیل د کابل د سروبي ولسوالۍ له اوزبین څخه لیکي، زموږ ځینې مشران په پاکستان باندې خپله خاوره پلوري، باید زموږ مسؤلین داسې خلک د قانون منګولو ته وسپاري. عینالله سلیمان خیل بیا د سروبي له همدې ولسوالۍ څخه لیکي چې په کونړ کې چې 2 ورځې 10 توغندي راځي، څوک غږ نه اوري، ولې دولت جدي اقدام نه کوي؟ مخیر چې د پټې خولې فریاد له ښځو سره د تاوتریخوالي د ځانګړو پروګرامونو یوه نوې لړۍ در واورو. د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو دوه کاله وروسته د دې شبکې پر فعالیتونو کتنه کوو. نن پنجشنبه د مئی د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو له دوهمې کلیزې سره برابره ده. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د اسامه بن لادن وژل کېدلې یوه لویه لاسته راوړنه بولي او وایي چې له دې سره د دې شبکې فعالیتونه هم محدود شوي دي. خو یو شمېر کارپوهان او د ملي شورا ځینې غړي وایي القاعده شبکه اوس هم په افغانستان او سیمې ته یو لوی ګواښ دی او د له منځه وړلو لپاره لازم اقدام نه دی شوی. قسیم سولمل د اسامه بن لادن د وژل کېدو په نتیجو او د القاعده شبکې په اوسنیو فعالیتونو یو راپور برابر کړی.
که څه هم د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو دوه کاله پوره سول، خو تر اوسه هم دغه شبکه افغانستان سیمې او نړۍ ته یو لوی ګواښ دی. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د اسامه بن لادن وژل کېدل د ځان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بولي او وایي اوس مهال د دې شبکې فعالیتونه د پخوا په پرتله کمزوري سوي دي. په کابل کې د ائتلافي ځواکونو یوه ویاند ډګروال کالن توماس وایي د القاعده شبکې د ځپلو لپاره د بن لادن وژل کېدل یو ښه اقدام و او زیاتوي چې دا شبکه اوس په افغانستان کې ځایونه نه لري. ډګروال توماس د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال القاعده شبکه ځینې وړې حملې او عملیاتونه پلانوي، خو دا دومره جدي نه دي.
دا مهمه ده چې موږ په دوی باندې فشار راوړو. د القاعده شبکې د راپرځولو لپاره د اسامه بن لادن وژل کېدل یو ښه اقدام و. اوس هم د القاعده شبکې ځینې فعالیتونه شته، خو د دوی فعالیتونه د یوې شبکې یا ارګان په توګه نه دي. دغه شبکه اوس ډېره خطرناکه نه ده. دوی اوس هم ځینې حملې او عملیات کوي، خو زما په فکر دا د افغانانو لپاره کوم جدي ګواښ نه دی.
د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2018 کال د مې په دویمه نیټه اسلام آباد ښار ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سو. هماغه وخت د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسامه بن لادن د وژلو خبر ورکړ او د دې د زرګونو ملکي کسانو د وژنې مسؤول وباله.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Go. And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men.
د اوسامه له وشل کې دوه وروسته د پکور کې داسې اسناد وموندل سول چې د القاعده شبکې مهمو مشرانو د طالبانو له مشر مولا محمد عمر سره هم اړیکې درلودې. د ولسی جرګې ځینې غړي هم په دې باور دي چې د اوسامه له وشل کې دوه سره د القاعده شبکې فعالیتونه کم سوي، خو شبکه لا هم په خپل ځای پاتې ده. د دې جرګې یو غړي داود کلکاني ازادي رډیو ته داسې وویل:
د القاعده د مشر د وشل کې دوه نه پاس د القاعده عملیات کم سویدی او معاصریت للاسه ورکریدی. اوس په افغانستان کې د القاعده فعالیت لري، نور ځایونه کې دغه فعالیتونه لږ زره کم سویدی.
ورسته لدې چې القاعده شبکې د 2001 کال د سپتمبر په 18 نیټه د امریکا د نړیوالي سوداګری پر جګو برجونه حمله وکړه، امریکا د القاعده شبکې د ځپل لپاره افغانستان ته راغله او د طالبانو نظامي رنسکور کړ. امریکا له پرله پسې لسکلنو هڅو وروسته بل اخر د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووموند او په خپل کور کې لمن زیور. د مشرانو جرګې غړی داود حساس د اوسامه وژل کېدل یو عادي پیښه ګڼي او وایي لکه څنګه چې تمه کېده هسي نتیجه ورنکړه. شغلی حساس ازادي رډیو ته ویل تر څو چې د القاعده شبکې ملاتړي هیوادونه چې د په خبره پاکستان هم پکې دی اصلاح نسی، د شبکه لمنځه نسی تللی.
د اوسامه وژل په پاکستان کې د افغانستان د حکومت لپاره او د دنیا لپاره څه لاسته راوړنه نه درلوده. لاسته راوړنه په هغه وخت کې درلوده چې دوی باید دا تعقیب کړی وای چې اوسامه څنګه په پاکستان کې اوسېدی، بولې د چا د خواص حالت ساتل کېدی، پر څه کمه لار تللی او د کومې خوا راغلی وای. اسامه یو شخص نه و، هغه د دولتونو د خواص حمایه کېدی. په پاکستان کې د استخباراتو مرکز ته نږدې په یو کور کې اوسېدی. نو نن القاعده بیرته ضعیفه نه ده تر هغه وخته پورې چې هغه ملکونه مشخص نه سي چې څوک د القاعدې پشتیبانی کوي. نو په هغه وخت کې موږ وکولای شو چې د القاعده د بینه یوسو.
کله چې اسامه د 1998 کال په فبروري کې یو فتوا ورکړه او ویل چې د امریکایانو او یهودانو د پلویانو وشل د مسلمان نو دنده ده، نو د امریکا ته ډیر مهم سو. لدې فتوا وروسته په تانزانیا او کینیا کې د امریکا په سفارتونو حمله وسوه چې 240 کسانی وژل او شاوخوا 5000 نورې ټپیان کړل. امریکا لدې حمله وروسته اوسامه دغه کسانو په لیست کې شامل کړ چې امریکا پر سر میلیونونه ډالر انعام کې شو. خو سیاسي کارپوهان وایي لکه څنګه چې لازم و امریکا د القاعده شبکې د لمنځوړلو لپاره کار نه دی کړی. جنرال امر الله امان ازادي رډیو ته ویل چې نړیواله ټولنه باید د دې شبکې د لمنځوړلو لپاره عملی اقدامات وکړي.
سازمان د القاعده ملی او بل ملی او هغه تروریزم شبکه ده. سازمان د
القاعده د رهبری له لحاظ یو ورکی صدمه ولیدله بنا انز امیدوار دي ته مچ هغه تعودونه په ملي ټولنه کې بل ملي ټولنه کې سوي دي د دې سازمان د مخنیوي او لمنځتلو باندې عملی اقدامونه وکي.
غوښتل مو د القاعده شبکې د اوسنۍ فعالیتونو په اړه د دفاع وزارت نظر هم راوخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له خبرې کولو ډډه وکړه. سمو د وړاندې په کابل کې د ایساف ویان ګونټر کډز هم ویلي و چې په افغانستان کې القاعده شبکه له منځه تللې، خو ممکن ځینې غړي اوس هم پاتې وي. د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن تر وژل کېدو یو نیم میاشت وروسته د دې شبکې دویم غړی ایمان الزواهری د دې شبکې مشر وټاکل سو، خو معلومه نه ده چې الزواهری د محل چیرې دی.
د پټې خولې فریاد. سلامونه، زه فریده هوټ سیفی ام او د خوځو سره د تاریخوالی په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو د ځانګړې لړۍ اوریدو ته مرابولم. له افغان خوځو سره تاریخوالی هغه مسله ده چې د بشري حقوقو د فعالانو ډېری اندېښنې راپارولې دي. خشونت یا تاریخوالی که د کلمې په حساب تعریف کړو، خشونت خپله یو عربي لفظ ده چې سخت یا خشن معنا ورکوي، او د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې تاوتریخواله یا خشونت داسې یو ناسم یا سخت چلند ته وایي چې په مقابل لوري کې د قهر او غصې سبب شي. د تاوتریخواله بیلابیل ډولونه دي، کېدای شي په مستقیم ډول یا فزیکی ډول وي، لکه یو څوک ووهل شي، وګواښل شي، یا جنسي تیری ورباندې وشي. غیر مستقیم زور زیاتی بیا هغه دی چې په ښکاره توګه نه څرګندیږي، خو د بل انسان د نارامۍ سبب کیږي. د مثال په توګه یو چاته ارزښت نه ورکول، بې تفاوتي، شیطنت او غیبت چې کېدای شي د یو انسان د ځورېدو سبب شي. که د نړۍ تاریخ ته وګورو، په ټولو انساني ټولنو کې انسانان په یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. د بشری حقوقو فعالان وایي د افغانستان په ټولنه کې بیا تر ټولو ډېری ښځې ځورول کیږي. دا چې ولې په افغانستان کې له ښځو سره ناسم چلند کیږي او حقونه یې تر پښو لاندې کیږي، علتونه یې ډېر زیات بیان شوي. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي چې دوی هره ورځ د تاوتریخوالي لسګونه پېښې ثبتوي چې ګراف یې مخ په بره روان دی. یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بڼه وحشت ته وتلې چې حتی د ښځو غوږونه او پوزې پرې کیږي.
بدبختانه باید ووایم هغه تاوتریخوالی سي اوس ته په اوسنۍ بڼه، مخکې دا شیان نه و، مخکې د ښځې حلالول نه و. چا دې د ښځې پزه پرې کړي، چا دې د ښځې ژبه پرې کړي، او یا دې چا د ښځې غوږونه ورباندې پرې کړي، یا دې اندامونه ورباندې ټوټې ټوټې کړي. کله سي د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې پیل سوې، په همغه اندازه باندې د تاوتریخوالي بیلګې ډېرې سوې.
افغانستان ډېر کلونه جنگ یې تېر کړی دی، او اوس د دې یو مټساله جامعت جوړه شوې ده، ځکه چې ښځو هېڅ وخت اقتصادي استقلالیت نه درلوده.
افغانستان کې اصلي عامل څه ده؟ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوازینی عامل یې نه مراعت کول دي اصول او قوانین د اسلامي په اوله قدمه.
البته اسلام کې ډېر حقوق هغه ورکول شوي هغه نه مراعت کېږي. دا ټوله وجه د بېسوادۍ او اقتصادي مشکلات هم راځي دي، کې خو مشکلات ټول مشکلات چې جوړېږي د بېسوادۍ نه جوړېږي.
ازادي راډیو د ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه د پروګرامونو نوې لړۍ له څو بحثونو پیلوي، او په افغانستان کې به له ښځو سره د زور زیاتۍ پر علتونو او د حل لارو په اړه خبرې واوري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او لرې سیمو کې به د ښځو حال واخلو او په اړه به یې معلومات خپاره کړو. خنو په لومړي بحث کې مو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی رابللی دي. خراغلی په سر کې به له میرمن شکری بارکزی څخه وپوښتم، ستاسو په نظر له افغان ښځو سره د زور زیاتۍ غټ علتونه یا لاملونه څه دي؟
خشونت په افغانستان کې مخصوصا د ښځو سره دا کوم نوې تازه پدیده نه ده، چې موږ وایو چې دا تازه رامنځته شوی دی. دا دینه مخکې هم و. د ښځو سره تاوتریخوالی متاسفانه په هر کور کې و، د هر پلار او ورور میړه په فکر او په ذهن کې همدغسې ده. دوی فکر کوي چې ښځې جنکیانې چې کوم دي په فیزیولوژي لحاظ باندې هغه تفاوتونه دوی ته ډېر مهم نه دی، مګر هغه تفاوت چې دوی په خپل ذهن کې ورته جوړ کړی دی چې عاجزه ده او نه پوهېږم کډه ده او کور ده او څه شی ده او څه شی ده، نو دا ټول د دې سبب کېږي چې دا د دوی خپله پوهه د ښځېنه او د ښځې د حق نه ډېره ټیټه اوسي. دا یو دویم قدم کې متاسفانه هغه دیني عالمان چې باید خلکو ته روښنايي ورکړي چې وایي خلک پوه کړي چې د ښځې حق په اسلام کې څه شی ده، هغه یا مونږ بیخي لرونه او یا هم اصلا خپل ژبه او خوله نه خلاصوي چې وایي چې خدای ته ګوري دغه کارونه چې تاسو کوئ دا د اسلام پر خلاف ده. ښځې د میراث نه محرومول، ښځې د تعلیم نه محرومول، ښځې وهل ټکول، د ښځې سره پکول، اصلا ښځې د یو انسان په صفت نه بلکې د اشیا په صفت باندې ګڼل، لکه ګیلاس، پتنوس، قالین، دا رقم شیان. متاسفانه دا یو ډېر تریخ واقعیت دی زموږ په ټولنه کې.
غواړم د میرمن فتانی ګیلانی نظر هم غواړم. تاسو په افغانستان کې د ښځو سره د زور زیاتی ځینې دلایل وویلې، غواړم په دې باندې که نورې سخواوې چې د میرمن ګیلانی په ذهن کې دي هغه مو وایي چې څه فکر کوي چې نورې وجه دی چې د هغې د علته افغان ښځې له خشونت سره مخامخې دي.
یو عوامل هم دا دی چې تقریبا د 15 سال وخت کال نه زیات وشو چې په افغانستان کې جنگ دی. زمون بچیان په جنگ کې لوی شوه ده، پیدا شوه ده، لوی شوه ده او تر اوسه نه هم ژوند کوي. یو مسله هم دا دی. بل دا دی چې یو سړی چې عقب مانده وي او هغه باندې کار به ونه شوی وي، لکه د تعلیم او لکه د تربیه لکه د نورو د ژوند مسایل نه عقب پاتې شي، خامخا دا نه پوهېږي. بله مسله چې دی تر هغه ځاینه چې زه وینم اقتصاد ډېر نقش لري. د ټولنه مهم مسله دا دی چې یو انسان هم عقب مانده پاتې شي او بله هم په جنګونه پیدا شوی وي او په جنګونه کې لوی شوی وي او بله طرف د هغې اقتصاد خراب وي. او یو بل عوامل چې د ټولنه مهم مسله دی امنیت دی چې ډېر مثلا په افغانستان کې خراب دی.
مننه میرمن ګیلانی، لږ وروسته به په دې نورې خبرې هم وکړو. میرمن بارکزی، فتانه ګیلانی یو اشاره وکړه په افغانستان کې د ښځو سره د خشونت مسایلو ته او د زور زیاتی مسلې ته سره د هغې نه چې په ټولنه کې ډېر زیات د مثبتو بدلونونو خبره کېږي، څنګه دغه مسله د دې په ځای چې د ښځو حالت ښه کې نورې هم خراب کړو؟
دا چې د ښځې حیثیت دلته اوس د حیثیتي موضوع رامنځته کېږي، تر پخوا نه ټیټ شوی په ټولنه کې په عموم ډول باندې، سربېره پر دې چې مثلا په ډېرو شیانو کې موږ لاسته راوړنې لرو، دا ارتباط مستقیم نیسي د ټولنې هغه جوړښت ته. پخوا به په ټولنه کې مشر کشر ټول معلوم و، نن هغه شی نشته. هر ټولنه که چیرته د متداوم جنگونو قربانی شي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هر جنگ کې ماشومان او ښځې تر ټولو نه ډیر آسیب پذیره طبقه ده چې هر جنگ په دوی باندې ډیر مستقیم منفی اغیزه تي. نو موږ څنګه کوای شو چې مغه پخوانی او مغه پخوانی دود دستور د پخوانی خلکو له خوا څخه ترسره کېده، چې اوس متاسفانه هلته کشر معلوم و، مشر معلوم و، هلته ښځې ته احترام معلوم و، چې نن سبا هغه نشته دی. تاسو زه غواړم یو کوچنی مثال تاسو ته درکړم. په یعنی زما په یادیږي په ماشومتوب کې، حتی هغه وخت چې موږ پوهنتون ته تلو، موږ د ملي بس نه به م کار اخیسته، چې ښځې ته به ویلې چې مهرباني وکړي یا هغه دروازه یې معلومه وه، شا دروازه نارینه وو لپاره او مخکنۍ دروازه د ښځو لپاره. اوس چې تاسو وینئ د سړک په سر باندې، اصلا دا ښځې غریبان دوی له مخې نه لرې کوي، یو خواته یې غورځوي، ټیله کوي، د پریخېدو ته مثلا فکر هم نشي کولای. چې همدا مو یو ښځه ده، یو ماشوم یې په ورسره دی، ضرورت لري باید خپل کور ته لاړ شي، ودرېږه چې لږ په انسانیت ورسره چلند وکړم. او همدا فکر همدغه نظر متاسفانه په کورنیو کې هم شته دی. دا خپله د ذهن جوړښت، دا خپله د ټولنې جوړښت، د تیر جوړښت پښانت نه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې
د منګډیر
بلې، یعنی تاسو فکر کوئ چې د ټولنیز بدلونونو چراغلل، مثلا جنگونه یا ناامنۍ راغلي، خلکو بیلابیلو مشکلاتو سره مواجه شو، تاسو فکر کوئ چې دې اغیز وکړو په خلکو په کورنۍ رویه باندې او د دې په ټولنیز
کې؟ یو نارینه په ورځ کې لاس کسانې وهلي، ټکولي، وجلي، نو هغه چې فکر کوي چې خپل کور ته راشي، هغه به یو سالمه فکر ولري، هغه به خپل بچیان نه وهي، هغه به خپل ښځې سره ښه چلند کوي. طبیعي خبره ده چې نه، انسان د خپل محیط نه، د خپل ماحول نه آسیب پذیره کیږي. که یو چیرته یو سړی ځي او تمامه ورځ دروغ وایي او یا نور ورته وایي، طبیعي خبر ده چې خپل کور ته ځي وضعیت فرق کوي. ما اجازه راکړئ چې یو بل ډېر ستر تفاوت
ووایم
د نن او پرون په پرتله باندې، او دا راځي د لیډرشپ نه. مخکې چې به زما چې کوم په عکسونو کې مې لیدلي دي، پخواني پادشاهان د افغانستان، رئیس جمهوران یا صدر زمان یا کابینه یا غړي، دوی چې به یو چیرته رسمي یا غیر رسمي یا د جشن دې وختو کې بتله، ښځه به ورسره وه. د دوی د کور ښځه به معمولا دوی سره په څنګ کې درېدله، چې دا په دې معنی باندې نه وه چې دوی خپل ښځه خلکو ته ښکاره کوي، نه، دا په دې معنی باندې وه چې فامیلي ژوند یو دود دی، یو عنعنه دی، موږ ورته احترام لرو. ښځه د دې ټولنې برخه ده، زموږ د ژوند ملګرې ده، او دغه ټولنه ده چې موږ په اصل کې په نفس د قضیه کې موږ فامیل ته احترام لرو. کوم شیان چې نن په غرب کې شته دی، مګر دا موږ نږدې سل کاله مخکې له نن نه درلوده، نه؟ اوس موږ هغه شی نه وینو. اوس وزیر صاحبان، رئیس جمهور، معاونین ټول خپل ښځې بندیان کړي دي، او دوی داسې فکر کوي که چیرته د دوی ښځې په یو محیط کې، رسمي محیط کې، د دوی سره یو ځای راشي، مطبوعاتو ته، خلکو سره، کنفرانسونو کې، ملي ورځو کې اشتراک وکړي، دا به نو د دوی غیرت پورې یو نامناسبه حرکت او عملي چې زه فکر کوم اصلا د ښځه د غیرت برخه ګڼل اشتباه ده.
میرمن ګیلانی، تاسو څه فکر کوئ دغه که د افغان ښځو سره د تاوتریخوالي مسله دا اوس د نړۍ په سطحه له نورو هیوادونو سره، ګاونډیو هیوادونو سره او نورې دنیا سره داسې یو پرتله کوي، تاسو د افغان ښځو وضعیت څنګه پیدا کوئ د تاوتریخوالي د زاویې نه ورته وګورئ؟
مثلا زه خپل همسایګان لکه ګورم، لکه پاکستان ګورم، لکه ایران ګورم، یا مثلا نور په دنیا چې اسلامي ملکونه چې دی اغینه ګورم، او بغیر اسلامي ملکونه ګورم، دوونه چې خشونت چې په افغانستان کې دی ډیر بد رقم دی، او ورځ په ورځ د زیاتیږي. فکر کوم چې په نور ځایونه کې دوونه نه دی، او زه نه غواړم چې ډیر زیات په پردیو باندې زیاته فکر کوم، راځم په خپل وطن باندې فکر کوم. په یو ملک کې چې قانون په ولري او دا قانون حکومت را پیدا نه کړي، خلک باندې دا خپل یو خوشنات یو بدبختی دی. او بل دا دی چې ځنې ارګانونه دي لکه قضا دی، لکه وزارت عدلیه دی، لکه مثلا پولیس دی، سرنوال دی، دا هم ډیر کمزور دي زموږ په وطن کې. او د ټولنه مهم دا دی چې په ځینې نور پیشرفته ملکونه ښځه دونه آگاهی لري چې ځان لپاره مثلا وکیل واخلي او په حاکم نه لاړ شي او عریضه به وکړي. په افغانستان کې متاسفانه یو خو زبون خوزو د قانون آگاهی نه لري، او بل قانون چې جوړه شوه ده، دغه قانون چې قانون ما او خشونت چې دی، هغه هم زمون خزه فقط یو څو کسان دي چې په مطبوعات کې دا دی باندې خبرې کوي. مثلا خزه ټول په افغانستان کې د دې نه خبر نه لري چې مثلا زما د ژوند په ارتباط کې دا څه ویل ده او چیرته لاړ شم. بل دا دی چې د مالي لحاظ نه هم فقیر دی، هغه نشي کولی چې ځان لپاره مثلا یو وکیل واخلي. دا هلتونه دا مسائل دی چې یعنی فرق لري د نورو ملکونه. په نورو ملکونه کې مثلا زمونږ ګاونډي همسایه پاکستان دی، دوی دومره وکیلان لري، ښځو وکیلان لري، دومره مثلا اخبار لري، دومره مثلا تعلیم سطح په سړي او ښځو دومره اوچت دی چې یعنی خشونت هلته دومره ښکاره کیږي نه.
یعنی تاسو دا وایئ چې قانوني تعقیب نشته؟
قانونی تعقیب هم نشته داس قوی مرجعانی چه یعنی خزو لپاره مثلا بازخواست بکی اغی بانده مثلا جدی کار بکی اغزمون پا وطن که دیر کمزور ده متاسفانه
ستاسو دوارو ده کور ودن وی پا راتون که بحث که با پا دی خبری و کوچی چنگ کیده شی چه افغان خزی پا خپلو کلو او یا خارونو که داس ایست تر سرکری چه پا واقعی مانا دا دوی جوانتا یا مثبت لوره ورکری او حل تا دوی هم پا طولنه که مطرح او دا درناوی وروی دا ازادی رادیو دا دی لړۍ پترس که با دا افغانستان پا بیلا بیلو ولایتونو که لخزو سرا دا تاوتریخوالی پر بیلا بیلو دولونو خبری وکو دا هغوی دا زرخواله بواورو او حال به واخلو کولی شي د دې لړۍ په اړه خپل نظرونه ازادي رادیو سره شریک کړئ پیغام را واستوي او د ازادي رادیو د ویب پاڼې یا فیسبوک لاري خپل وړاندیزونه راته وکړئ azadiradio.com یا azadiradio.org او یا هم facebook.com/azadiradio په یاد ولرئ تر بل پروګرامه د خدای په امان
The owner to all.